द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړم شګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د خالی روز کال 2014 د اپریل میاشتې دیر شمنی ته دا وخت شوی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې په افغانستان کې دی د سحر پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د اپریل نهه میاشتمې نیټه ده او د شپې نهه بجې دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساعته سحرنی خبری خبرونه کې درته زه محوش جلیل هرکلی وایم اور امبی استاسو پام را کردو ما دا اس وقت تازہ و مهم و خبرونو سر ٹکو تا دا امریکی پوزی مرکز پینٹاگون وائی دا افغانستان کندوز کے دا بے پولی ڈاکٹرانو پا ہسپتال حملہ دا جنگی جرمونو پا دائرہ کی ناراضی دا سینٹرل کمانڈ مشر جنرال جوزف ووٹل وائی حملہ بشری او انتظامی غلطی وا
د جنگی جرمونو اصطلاح د قصدن کامونو لپاره مخصوص ده. قصدن عام خلک یا محفوظ ځایونه یا شیان په نښه کول دي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری جمعې په ورځ د شام حلب ښار کې یو هسپتال باندې شوی بمباری غندنه کړې او د دې ذمہواري د شام صدر بشار الاسد عسکر ګرځولې.
په همدې تړاو نن د امریکا دفاع وزارت سکرتر ښاغلی جان کیری د بشار الاسد په ملګري هیواد غږ کړی چې دغه جګړه دې ودروي.
شمالی کوریا لخوا د ملګرو ملتونو بندیزونو تازه خلاف ورزی د یو بل میزایلی آزماینې په صورت کې شوې چې له وجې سیمه کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوې. قدرمن اوریدونکو ډیوه ریډیو سره اوسې یو شمېر رپورټونه هم په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې لرو. خړومبې ستاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکې دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان قندوز ښار کې تیر کال د طبي مرستو یو نړیوالې ادارې ډاکټرز وداؤټ بارډرز په هسپتال باندې ترسره شوی هوایي برید جنگي جرم نه و. د امریکې مرکزي کمانډر جنرال جوزف ووټل د جمعې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د عملیاتو کې ککړ عملیې ته معلومه نه وه چې دوی یو طبي مرکز په نښه کوي. ښاغلی ووټل د دې پیښې پلټنې کې شپاړس امریکایي عسکرو ته د انتظامي سزاګانو ورکولو تصدیق کړی او ویلي دا پیښه انساني او تکنیکی غلطو له وجې رامخته شوې. تیر کال اکتوبر میاشت کې رامخته شوې دې پیښې کې د هسپتال عملی غړو تر څنګ 200 تنان وژل شوي وو او د دې وروسته افغانستان کې پر ځای د امریکا او ناټو عسکرو نوی کمانډر په دې پیښې معافي غوښتې وه. د شام حلب ښار کې د جمعې پر ورځ هم هوایي بریدونه جاري وو چېرته چې یو ورځ وړاندې یو هسپتال باندې بمباري شوې وه چې له کبله یې خوا او شا 40 تنان وژلي شوي چې پکې ماشومان هم شامل وو او دې تر څنګ د هسپتال ودانۍ په مکمله توګه تباه شوه. د امریکې خارجه وزیر جان کیری په دې پیښې د غوسې څرګندونه کړې او د دې تورې د صدر بشار الاسد په عسکرو لګولې. ښاغلی کیری واشنگټن کې خبرې کولو په وخت ویلي ګمان دی چې د هسپتال په نښه کول قصدن اغستې شوی ګام دی. د جمعې په ورځ 58 زیاتو نړیوالو او شامي غیر دولتي موسسو په هنګامي توګه یوه بیانیه لاسلیک کړه چې پکې د امریکا صدر براک اوباما او روسي صدر ولادمیر پوتین غوښتنه شوې چې په شام کې د خونړۍ جنگ ودرولو لپاره د ملګرو ملتونو خواست ته جواب ورکړي. او د ملګرو ملتونو لخوا د شمالي کوریا باندې د میزایلو آزماینې باندې تازه خلاف ورزي زیارت پر شوې کله چې دغه ملک د منځني فاصلې هدف وشتونکي میزایل آزماینه وکړه خو میزایل د الوت نه څو سکنډ وروسته تباه شوی دی. ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ویلي دي چې سلامتي کونسل د شمالي کوریا لخوا د دوو میزایلو تجربې وروسته خپل رد عمل تیاروي. که څه هم دا تجربې ناکامه وي خو د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلي چې دا قسمه کاروایی د بندیزونو په ضد دي او د سخت اندېښنې خبره ده. داسې خبرونه هم دي چې شمالي کوریا پنځم اټمي ازماینه کولو تیاری کوي. د امریکې سمندري پوځ یو کمانډر ته د بیري جاس کې فرایضو په وخت خفیه سرکاري معلومات د دفاع وزارت سره په ټیکه کارکونکي یو آسیایي تن ته د پیسو او توفو په بدل کې ورکولو په جرم کې د شپږ کاله بند او یو لکه ډالرو جرمانې سزا اورولې شوې. کیپټن مایکل وینک خیم برایبس فار بزنس نومي سکینډل کې هغه پوځیانو تازه مثال دی چې سزا ورته ملاوه شوې ده. په دې سکندل کې
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سہرن خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ریو ریڈیو خبرونې د ویب پاڼې د لار هم اور دلی شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. ورزو یو رپورټ اخته امریکی پوزی مرکز پینٹاگون وای د افغانستان کندوز کې د بے پولی ډاکټرانو په اسپیتال حمله د جنگی جرمونو په دایره کې ناراضي. د سینٹرل کمانڈ مشر ویلی حملہ بشری و انتظامی غلطی و پدے اکلے باندے نور حال زمگا ہمکار ارباب محمود علی باندے کئی
دا امریکنی زواکونو دا مرکزی کمانڈ نوے مشر جنرال جوزف واتل وائی تیر کال دا افغانستان کندوز کے دا ایم ایس ایف پا ودانے حملہ دا جنگی جرمونو پا دائرہ کی نرازی دا جنگی جرمونو اصطلاح دا قصدن کامونو لپارا مخصوص تا قصدن عام خلق یا محفوظ زیونہ یا شایان پا نخ کود دی. د پلټنو نه ثابته شوې ده چې دا پیښه د بشري او د طریقو د غلطو او د آلاتو د کمزورو له وجې شوې او یو تن ته هم پته نه و چې دوی هسپتال په نخه کوي. جنرال وویل چې د جنرال افسر په شمول شپاړس امریکني پوځي غړي د پلټنو لپاره بیل شوي وو. د چا د رویې په حق له چې د دوی په خلاف د انتظامی یا د اصولو لاندې ګام پورته کېدلی شو. د ویل چې جنرال کیمبل افغانستان کې د موجودو شپاړسو کې د 200 کسانو په خلاف مناسب کاروایی کړې ده. کندوز کے دا بے پولی ڈاکٹران دا انتظام لاندے ہسپتال باندے تیر کال دا اکتوبر پا میاش کے دا امریکی حملہ کے 2 کسان مل شوی بو. دا غڈلا دا حملہ جنگی جرم بلی. دا ہسپتال پا پیخا کے بچ پاتی شوی خلکو دا امریکی پا دے فیصلہ خفگان سرگند کرے دے. دوی وائی پا دے ورطا افسوس شوی او غصہ دی چے پا دے غلطے کے ککڑ کسانو تا دا جرم سزا نہ ورکولی کی گی. 45 کلنا ذبیح اللہ نیازی پا دے ہسپتال کے نرس دے. په پیخه کې د د ګس لاس یو سترګا او د خی لاس یو ګوتا ځای شوې ده. دی وای د ته انصاف پکار دی.
دا عمل قابل د بخشش نه ده. موږ باید د کوم جنایت کاران دا کار څه کړم امریکایان د ارسو سی په موضوع کې داخل باید محکمه سي. علني محکمه د افغانستان کې نه امریکا کوس امریکایان وړي ولا موږ تنظیم انځپاتین وظیفه نه وافتم فکر دا قابل د ور نه ده. موږ
جنرال واتل وای دا مرکز په هغه فیرس کے شامل وہ کم باندے چے حملہ نو کول خو حملہ کون کو کسانو تا دا دے فیرس قتل و اجازت نو. دا امریکی چارواکی وی پوزی غڑو تبا انتظامی سزا ورکوی خو دا یو مجرم سزا با نو ورکوی. پینٹاگان دا جمعہ پرس هغه ټول تفصیل ښکار کړي په کوم کې چې دا هغه حالاتو او غلطو ذکر شوی چې سرنګا د امریکې اے سی یو سل دیرش جنگی جازونو دا هسپتال پنخه کړي وو. دا حمله هغه وخت را مخته شوې وه کله چې د ستمبر په 28مه د طالبانو لاسته د پریوتی کندوز د راخلاصولو لپاره امریکني مشاورو د افغانستان ځواکونو سره مرسته کوله. کال 2011 کې د کابل نه د طالبانو د وستلو وروسته په ډومبي ځل د کندوز غوندې اهم ښار د طالبانو د ولکې لاندې راغلی وو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره واندي
وائس آف امریکا ڈی وا ریڈیو
یہ جواب درکئی
وق ورتا ونی سی
ہر مقام دشپگون دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگون تر سحر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے قدر من اردن کو زمگا سہرنے خبری خپرونه د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پر نیخ دوام لري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د شام حلب خار کې یو اسپیتال باندې شوی بمباری غندنه کړې او د دې ذمہواری د شام صدر بشار الاسد اسکر ګرځولي. په دې پیښه کې خواشا شل تنان وجلی شوی چې زیاتره پکې ماشومان دي. په دې کله باندې نور حال د وائس آف امریکا رپورټونو په خلاصه کې منځ شهید نه اورو.
د سوریې حلب ښار په تازه هوایی بمباریو کې د بې پوله ډاکټرانو روغتون بمبار شوی چې په کې لږ تر لږه شل ماشومان په شمول د ډاکټران وژل شوي دي. راپورونه وایي د روسیې هوایی ځواکونو په مرسته سره په حلب ښار کې عملیات نور هم زیات شوي دي. په دغو څلورویشت ساعته بمباریو کې شاوخوا شپېته ولسي وګړي وژل شوي. په همدې تړاو نن د امریکا دفاع وزارت سکرتر ښاغلي جان کیری د بشر الاسد په ملګري هیواد غږ کړی چې دغه جګړه دې ودروي. جان کیری د ماشومانو په روغتون شوي بمباری سخته غندنه کړې ده. ویل کیږي دغه روغتون پاریس کې د بې پوله ډاکټرانو د صحي ښېګړې په مرسته چلېدو. سرچینې وایي حلب ښار کې په تیرو اوو ورځو کې شاوخوا 200 ولسي وګړي وژل شوي، کوم چې ویل کیږي د حلب ښار هغه سیمو کې جنگ روان دی چې د یاغي ډلو د ولکې لاندې دي. حکومت هڅه کوي هغه سیمې بیرته ترلاسه کړي. پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو هم سوریې حکومت ته ګواښ کړی چې نوي نښتې بشري کړکېچ نور هم زیات کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مشاور جان ایګلند وایي
5 وایټ هیلمټ ورکرز ور کیلډ د لاست child doctor in eastern Aleppo was killed. Hospitals have been bombed. What we basically see is
پنځه تنه د ژغورنې غړي وژل شوي دي او د ماشومانو د درمل اخرني ډاکټر هم د حلب ختیځ کې وژل شوی دی. روغتونونه بمبار شول. موږ دلته صرف د خلکو وینې تویدل ګورو. صحي کارکوونکي نه توانېږي چې خپل کار ترسره کړي ځکه چې هغوی باندې هم حملې کیږي. بلې لورې ته د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی وایي
The details and the circumstances of the attack are still coming in, but it sure bears all the hallmarks of the kinds of strikes that the regime has done in the past.
روان دي او یو ځل بیا په موجوده رژیم غا کو چې د ځبندې دی پیل کړی او دغه بې معنا او هسې ناکاره حملې دی بس کړی. امریکا متحده ایالاتو په روسیې غږ وکړو چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد دې خانې کړي او زر تر زره دې دغه حملې ودروي. خو بلې لورې ته د امریکا یو سنیټر جان مکین وایي مسکو په سوریې خپل د عصري کیدونکي پوز ازموینې کوي.
Despite Putin's pledge to withdraw from Syria, Assad's forces backed by Russia now appear poised to
John Macon وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن د وادو باوجود چې ویلی و خپل ځواکونه به په لنډې مودې کې د سوریې نه وباسي، خو خپل وعده یې نه ده ترسره کړې او د دې پر ځای نور هم د حلب ښار نیولو کې پوځي همکاري کوي. د سوریې پوځ ویلي دوی به د هیواد په ځینو برخو کې د شنبې ورځې نه یو آرامه حکومت پیلوي، خو حلب ښار کې به لا جګړه دوام لري او د ختمېدو نیټې په هکله یې هم لاس نه دی ویلي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
گرانردونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سہرنے خبری خپرونه دوام لري. قدر من اردونکو تاسو د ډیوا ریډیو خپرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. www.voadivareadio.com او د ترڅنګ تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ډیوا ریډیو سره ملګري جوړېدلی شئ. زموږ د فیسبوک او د ټویټر پاڼو پته ده VOA دیوا د دیوا ریډیو فیسبوک پانه باندې تاسو تازه مهم خبرونه د ترڅنګ ویډیوګانې هم کتی شي. او ورزو اوس یو قدرمن اردوونکو سیمایز او نړیوال مطبوعاتو کې سم مهم خبرونه مقالی دي، نو دا تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور اخبار هافینګټن پوسټ په خپل یو تازه غنه کې د پاکستان د فوج د لوی لوی افسرانو د بډو رشوتونو په جرم کې د نوکرونو د برخاست کولو په موضوع د ملک سراج اکبر یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور کړی دی. د رپورت سرخط ته د پاکستان د فوج د خپل ځان خلاف بغاوت. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې د فوج تر لخر جنرل راحیل شریف د رشوت خور فوجي افسرانو خلاف د اقداماتو کولو عمل شروع کړی دی، خو کته بشي چې دی به د بی مثل جنگ کې تر څومره پورې کامیابیږي. فوجي واکدارانو د وستې شو افسرانو د دوی د معاملو په باب له نور تفصيلات نه دی ښکاره کړی، خو د رشوت په نوم د دوی په وستو د فوج خلاف هر قسم سیاسي اوازونه خاموشه کړی دي. پاکستان کې تر سمودي وړاندې پورې د فوج خلاف خبره کول ګناه کبیره ګڼل کېده. خو د پاکستان نامتو لیکوال عائشه صدیقه په کال 2001 کې د ملټری انکارپوریټډ په عنوان د پاکستان د فوج د دولت او د دې دولت په خپل منځ کې د تقسیم په باب یو کتاب چاپ کو، خو فوج سمدستی د دغه کتاب بازار ته راتلل بند کړل. بیا هم دغه کتاب د پاکستان د فوج د صنعتي مرکز نه د فائدو پورته کوونکو مفاداتو ته لوی نقصان ورسولو. د عائشه صدیقه د دې کتاب له برکته د پاکستان د درمیانه درجی اولس پړومبیزل د فوج دننه د لوی لوی جرنیلانو د یو بل د مفاداتو د حفاظت کولو د کلچر نه او جونیئر افسرانو ته د دې مفاداتو په ډیره ځیرکتیا سره د حفاظت کولو د فرایدو سپارلو د نظام نه خبر شو. خو د دې هر څه باوجود د فوج د احتساب کولو ناره چری هم مقبوله شوې نه ده، ځکه چې کومو سیاستدانانو دا غلطي کړې ده هغوی ته د دې صدا د جمهوریت د تختی اوریدو او یا په دې موجود تقریر کوونکو سیاستدانانو خلاف د بډو رشوتونو د دروغو مقدمو جوړېدو په شکل کې ورکړې شوې ده. رپورټ زیاتوي چې د فوج سینر او جونیئر افسران دواړه په ذاتي محفلونو کې د فوج دننه د بډو رشوتونو د لعنت موجودګي تسلیموي، خو ورسره دوی دا هم وایي چې په فوج کې د بډو رشوتونو خلاف د فوج خپل قانون او طریقې شته دي. هافینګټن پوسټ لیکي چې د سینیئر فوجي افسرانو د بډو رشوتونو په جرم کې د برخاست کولو د جنرل راحیل شریف تازه اقدام ته باید چې د پاکستان په سیاست کې د جنرل راحیل شریف د ورځ په زیاتی اثر رسوخ په پس منظر کې وکتل شي. جنرل راحیل غنی چې د هغه عمر صفت نه کیږي څومره چې پکار دی. د خواهش دی چې د دې د یو داسې فوجي سر لخکر په نوم یاد پاتې شي چا چې د طالبانو خلاف د یو فیصله کون جنگ کمان کړی دی او پاکستان نه د مذهبي توندلاریتوب جرړه ویستې ده. د کال په شروع کې جنرل راحیل په خپل ملازمت کې د اضافي میاد د نه اخیستو په اعلان کولو د خپل ځان د یو بې غرضه جرنیل په حیث د ښکاره کولو کوشش کړی دی او اوس یې د فوجي افسرانو د بډو رشوتونو په سر په ویستو خپل ځان د راشي او د بېمانه افسرانو او د دې قسمه نورو مشرانو خلاف د یو سخت بنی آدم په حیث را ښکاره کړی دی. مضمون لیکي چې اوس صورتحال دا دی چې جنرل راحیل شریف د یو څو افسرانو د بډو رشوتونو په جرم کې کور ته په لیږلو ځان نشي خلاصولی. که دی په رښتیاو سره د فوج دننه د بډو رشوتونو د لعنت تحقیقات کول غواړي، نو دی به د فوج د سر لخکر په منصب خپل ناستې اوږدوي. خو اخبار لیکي چې د طاقتور فوجي افسرانو د رشوت په جرم کې په برطرف کولو به یقینا چې نور سینیئر فوجي افسران خفوي او جنرل راحیل شریف لبا د خپل دې مهم جاری ساتلو د پاره د فوج دننه د تکړه او د ادباري ملګرو اجت وي. هافینګټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د راشي افسرانو خلاف په اقدام کولو د جنرل راحیل شریف د خپل ریټایرمنټ په حق له د تپوسونو یو سیلاب رحمت شوی دی. په دې تپوسونو کې دا یو پریشانه تپوس هم کیږي چې جنرل راحیل شریف په داسې یو ملک کې د بډو رشوتونو خلاف تر څومره پورې د جنگ کولو اراده لري چرته چې عام خلک د نیستۍ د لاسه خودکشۍ کوي، خو د جرنیلانو دولت بوری شلی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ګران اردوونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه ته غوږ یې. ڈیو ریڈیو سره سه قدرمن اردوونکو سو شبو کې بتاسو سحر په خیر پروگرام اوره. دا پروگرام نن وړاندې کوونکي زموږ همکاران منزه شهید او زاهد خټک دی، او نن به د پروگرام موضوع وي اونر کلینګ یا عزت پنوم قتل. دا ڈیو ریڈیو دا چکم دو سات سحر بخیر پروگرام دا تاسو یو سات په ټلویزیون سکرینز باندې هم کتے شي په ایشیا سیٹ 3 سلور صفر میگا ہرٹس باندې. او صبرزو قدرمن اوریدونکو یو بل رپورټ اخته شمالی کوریا لخوا د ملګرو ملتونو بندیزونو تازه خلاف ورزی د یو بل میزایلی آزماینې په صورت کې شوې چې لوجې سیمه کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوې. هم په دې کله باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ کې نور حال تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار زاهد خټک.
د ملګرو ملتونو لخوا مارچ میاشت کې شمالی کوریا پر ضد لګیدلی بندیزونو هم د شمالی کوریا د جدید نوکلیایي وسلې حصول لار نه ده تړلې. د ملګرو ملتونو لخوا شمالی کوریا باندې د میزایلو ازماینې بندیز تازه خلاف ورزی زیارت پورس شوې کله چې دغه ملک د منځنۍ فاصلې هدف فشتونکي میزایل ازماینه وکړه، خو میزایل د الوت نه څو سیکنډ وروسته تباه شوې ده. د میاشت اوله کې هم دغه شان یو ازماینه ناکامه شوې وه. تازه ازماینې په ځواب کې ملګرو ملتونو شمالی کوریا باندې زیارت په ورځ غږ کړی چې جارحانه ګامونه دې بند کړي، او امنیتي شورا د شمالی کوریا صورتحال باندې د بندو دروازو په شا یو غونډه هم کړي. داسې راپورونه هم دي ګنې پینکیانګ پنځمه میزایلي ازماینه هم کوونکی ده. مارچ میاشت کې شمالی کوریا پر ضد لګیدلی بندیزونو په حق لا ګمان دی تر ټولو سخت دي، او مقصد یې کیم جونګ اون باندې فشار جوړول دي چې خپل نیوکلیایي عزایمو ته بیا کتنه وکړي. خو د نرمیدو پر ځای کیم جونګ اون د میزایلو د ازماینې شمیرې زیاتې کړي، او د امریکا او آسیا کې د امریکا اتحادیانو پر ضد یې د نیوکلیایي حملو دړکه هم ورکړي. شمالی کوریا باندې کال 2018 راسې بندیزونه دي کله چې دغه ملک په لومړي ځل نیوکلیایي ازماینه کړې وه. دغه لړ کې چین مهم رول لري چې د شمالی کوریا 90% تجارت د چین نه تیریږي. زیارت پورس د چین صدر ژی جین پینګ د بندیزونو حمایت کړي او وایي د سیمه ییز ثبات لپاره به دغه سیمه کې جنگ ته وده کله هم ونه ورکوي. خو بل خوا شړنکاران وایي د شمالی کوریا لخوا تازه سره نوکلیایي ازماینې خای نړیوال بندیزونو کار شروع کړي، او روان وختونو کې د دغه بندیزونو له وجې د وسایلو کمی رامنځته کېدای شي چې به شمالی کوریا بیا ونه کړی شي چې نورې ازماینې وکړي. کیم جونګ اون په ښکاره ویلي ملکي نوکلیایي طاقت لري، او تازه ازماینې ښایي فوج ته امر شوی چې هڅې زیاتې کړي چې اوږد فاصلې او منځنۍ فاصلې هدف وشتونکي میزایلې جوړې کړي.
قدرمن اردوونکو، واشنگټن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سہرنے خبری خپرونې ته غوږی، او سر وړاندې کوو یو نوې تحقیق په حقله رپورٹ چې وای چې کم ماشومان چې وړوکوالي کې د زور ظلم زیاتې وهل ټکولو سره مخ شوي، نو دوی کې د دوی غټه شمیره چې نو دوی چې لوی شي نو د زیاترو خویونه ډیر خراب وي، وهل ټکول کوي په بل ساده ټکو کې بدخوی وي. په دې اکل باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته فوزی انجم وړاندې کوي.
د یوې سیړنې تر مخې دا خبره معلومه شوې ده چې څوک چې په ماشوموالي کې ذهني توګه باندې څه زور زیاتی سره مخ شوي وي، نو په ځوانۍ کې د هغو په رویه کې بدخویي لیدل کېږي او په زره خبره جنگ ته جوړ شي. په سویټزرلینډ کې د ای پی ایف ایل ساینس پوهو په خپلې یوې سیړنې کې د درې څلوېښت داسې ځوانانو منګکانو کوم چې په وړوکوالي کې نفسیاتي توګه باندې سختو نه تیر شوی وو، د هغه په دماغ باندې د هغه ذهني فشار د اثر معلومولو کوشش وکړو، او د دغه سیړنې یو مرستیال سیړنکار گیم پایرر وایي چې دا رنګ منګکان په نورو عام حالاتو کې لوی شو منګکانو په نسبت زیات بدخویه وو او بس جګړې کولو ته به تیار وو. چې د داسې منګکانو په دماغونو کې د برقي عمل معاینه وکړی شو، نو د هغو د دماغونو په دوه ځایونو کې په نورو عام حالاتو کې لوی شو منګکانو په نسبت فرق وکتل شو. د غزایونه امیګډلا او اوربیټو فرنټل کارټیکس نومیږي. د پویرر وینا دا چې دا ګڼل کیږي چې امیګډلا یو قسم د جذباتو مرکز دی، او اوربیټو فرنټل کارټیکس د دماغ د فیصلې کولو صلاحیت سره تعلق لري. نوموړی نور وضاحت داسې کوي چې په ماشوموالي کې ذهني فشار سره مخ شو منګکانو د اوربټو فرنټل کارټیکس په عمل کې کمی یا سستی ولیدې شو او دا د دماغ هغه برخه ده کوم چې د ذهني فشار په وخت کې د هغه د کمولو کار کوي او داسې د غلط جذباتیت مخنیوي کوي. بلخوا په دغه منګکانو کې سیړنکارانو د دوه قسمو داسې جینز په عمل کې هم بدلون معلوم کړو د کوم له وجې چې په انسانانو کې د حمله کولو د جذباتو تنظیم کیږي. په دغه کې یو ایم ای او ای نومي جین په دغه منګکانو کې زیاتې تیزی سره خپل عمل کولو او بیا چې دغه نفسیاتي تکلیف لرونکو منګکانو ته یو داسې دوایی ورکړې شو کوم چې ایم ای او ای انهبیټر نومیږي او انسانانو ته د ذهني فشار د کمولو دپاره ورکول کیږي. نو دې سره د هغو بدخویی کمه شوه او د جګړو کولو والا رویه کې کمی راغلو. د پورر وینا ده چې کله مونږ دا دوایی هغو منګکانو ته ورکړه کوم چې په دغو کې زیات جګړې کولو والا او حملې کولو ته آماده وو، نو دغه منګکان بالکل لکه د نورو عامو منګکانو په شان سم دم شو. او دې سیزنه مونږ ته معلومه شوه چې که په ماشوموالي کې نفسیاتي فشار نه تیرېدو سره په ځوانۍ کې په چا د دې څه بد اثر وي، نو داسې نه ده چې کنی د هغې مخنیوی نشي کېدی.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو د زموږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگټن ڈی سی سټوډیو نن دوام لري. او قدرمن اردوونکو، اوس وړاندې کوو یوه اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د روس د انصاف وزارت د کرایمیا د تاتار قبیلې د مجلس یا د ایوان سرګرمۍ ځنډولې دي. دا اداره د یوکراین حکومت سره درج ده، د یوکراین په خاوره کار کوي او د روس د حکومت د توندلارو تنظیمونو په فهرست کې اچولې شوې ده. مجلس د ډیری مودې نه د کرایمیا د تاتار آبادۍ نماینده اداره ده. دا اداره د تاتارو د ثقافت د فضای ساتلو او د فرقي سلوک نه د دې د بچ ساتلو د پاره یو ډیر اهم آزاد آواز دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیروی خپل یو بیان کې پروز غک کړی دی چې د کرایمیا د تاتارو د مجلس د یو تونلاري تنظیم د ګرځولو په باب له روس د انصاف د وزارت تازه فیصله او د کرایمیا د واکدارانو د دې جمهوریت تنظیم د ځنډولو فیصله واپس واخلي. د تاتارو د مجلس خلاف دا تازه اقدام د کرایمیا د واکدارانو په کرایمیا کې د روس د قبضې او د کرایمیا په زور ځان سره د شاملولو د عمل د مخالفینو خلاف تازه اقدام دی. په دې مخالفینو کې تاتار او نور مذهبي او کمشمیره فرقې هم شامل دي. د بشري حقوقو په باب لا د امریکای د خارجه چارو د محکمې په تازه ریپورت کې ویلي شوې دي چې د روس فوجونو تیر کال د کرایمیا ځان سره د یو ځای کولو د مخالفینو خلاف کوټلي عملیات کړي دي. په دې کې د خلکو د تختولو، د غایبولو، د جسمانی تشدد کولو او کرایمیا نه د بهر لیږلو واقعات شامل دي. په واضح ټکو کې به دا وایو چې د روس حاکمانو کرایمیا کې د تقریر او د میډیا د ازادۍ چخولو لپاره یو منظم مهم شروع کړی دی. دوی د کرایمیا میډیا او خبری تنظیمونه نه مني او قانوني تور خپل حق کار کولو ته نه پرېږدي. روسی فوجونو د روس د قبضې مخالف صحافیانو باندې ډیر تشدد هم کړی دی. د روس واکدارانو د اپریل په 19 تاریخ په کرایمیا کې یو شمیر صحافیان نیولې دي او دغلته د میډیا په 15 دفترو چاپی هم وهلې دي. د روس د قبضې خلاف په اواز پورته کولو مایکولا سمینا نومي یو صحافي نیولې شوی هم دی. دا په کرایمیا کې د تقریر د ازادۍ چقولو یو تازه انداز دی. امریکا په کرایمیا کې د بشري حقوقو د جاري خلاف ورزو غندنه کوي او یو ځل بیا پروز غک کړی دی چې په کرایمیا خپل قبضه ختمه کړي. تر څو چې روس په کرایمیا خپل قبضه ختمه کړي نه وي او د یوکراین ته واپس کړي نه وي، تر هغې به په کرایمیا بندیزونه جاری په جاری وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.